ځان سره داسې کول چې زه په دومره ډپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډپریشن کې دې لپاره چې د دوی دا ډپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم. ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او همسې پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه فارغ نه شوم، یعنې سږ کال فارغېدم، خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شو.
ښه، نو دغه کورس چې تا اوس پرانستی دی او شل نجونې هم حاضري شوي په خپله محله کې چې زده کړې درسره وکړي، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کومې نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي دستاین ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمونو کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي، نو زه یې کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل نجونې حاضرې شوې دي او تاسو ورته اوس د انګریزۍ زده کړې ورکوئ، د ژبې زده کړې ورکوئ، که دا پراخه شي، زیاتې شي، نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجایش شته دی چې نجونې پکې زی شي او که نه؟
چې نجونې شاید تر دې هم زیاتې شي. اوس مهال شل نجونې دي، زیاتېږي، نو غوښتنه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي، موږ ته یو ځای راکړي، او هلته موږ فری درس به موږ ورکړو. خیر دی، نجونې به هم چې یو خیریه بنسټ موږ ته ځای راکړي، نو دا به ډېر بهتره شي.
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغسې ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخېږي، هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي، او که زه ترې غوښتنه وکړم حتماً حتماً نه، ولې نه دا کار به وکړي. ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم، خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته. یوازې دا نه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرې د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغان نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي. ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلي چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنې او مرکه ورسره وکړې، شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي. نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. اسمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آیا ویلی شي چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بلې، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پای ته ورسید، او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډېره بریده دا وه چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې تر 15 کالو کم دی دوی واکسین کړل شي. ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهمه پیښه په کونړ کې ثبت شوې، او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی. نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وشوه چې په دې کمپاین کې هغه ټولو هغو سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقېږي او دا کمپاین پولیو واد کې تطبیق شو، ټولو ماشومانو ته لاسرسی وشي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټوله شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي، تحلیل شي، بیا معلومه کې څومره ماشومان د کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي دي.
آیا داسې سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د نامنۍ یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. دا سی کومه سیمه په هیواد کې نه در راپور شوی چې لامنیت د امنیتي ستونزو له امله بیا ته کمپاین نوی تطبیق شوی. هو په هیواد کې دا سی سیمستا چې رسی د کمپاین موډلټی یا ډول تغییر او بدلو یا التکور کور کمپاین نه تر سره سوي بلکې مسجد په مسجد یا سایت کمپاین نه تر سره سوي. خو په دیوات په ډیره یو برخو کې کور کمپاین تر سره سوي د امنیتی پیښو یا داسې مثال د امنیتی ملحوظات ولامل کمپاین پات شوی وی نه دی راپور شوی.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل. د چهارشنبه ورځ رئیس د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو لخوا د اعتراض په بڼه تړل شوی. دکاندارانو او د بازار د بیلابیلو اصناف استازي وایي له دوی څخه د تیرو کلونو په پرتله څو برابره ډیره مالیه غوښتل کیږي. بل لورته چارواکي د اورګون د دکاندارانو اعتراض پر ځای نه بولي او وایي دوی د جمهوریت د وخت په پرتله له خلکو لږه مالیه اخلي او دوی چمتو دي چې په دې اړه دکاندارانو سره کښېني او یو بل لوري ته قناعت ورکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
دوه ورځې کیږي چې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو او د خار د بیلابیلو اصناف لخوا د اعتراض په بڼه تړل شوی دی. اعتراض کوونکي وایي مسؤلین د دوی د کاروبار او اقتصادي توانه پورته مالیه ورڅخه غواړي چې دوی د پرې کولو وس نه لري. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ تر هغه د اورګون بازار نه خلاصوي چې د چارواکو لخوا د دوی قانوني غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د پنجشنبه په ورځ د اورګون بازار یو دکاندار معلم قاسم آزادۍ راډیو ته وویل
په اورګون کې د ټول دکانونه بند کړ د په خاطر بند چې دلته مالیه په موږ باندې ډېر غټه مالیه بوجره روان ده، ځکه چې یو قصاب ته 15000 روپۍ افغانۍ ډېر مشکل ده په یو مالیه کې ورکړي. مختنۍ مالیه یې 1500 2000 1500 1600 تر دا اندازې پورې وو. اوس د عادي دکان نه د 15000 روپۍ نه پورته ده تر 30000 روپۍ پورې.
د اورګون بازار یو بل دکاندار ولی جانم وایي په کومه اندازه چې مسؤلین مالیه غواړي په هغه اندازه دوی سوداګري او کاروبار نه لري.
موږ درې هغه وخت پورې د دکانونه نه خلاصه ورتالم د دغه پکلاکه سره ویلې دي چې د مالیه موږ ته ټیټه نه کړي. د کاروبار او سودا بیا هر څه د حکومت په خپل سترګو شي ویني. 30000 روپۍ دی و دکان غواړي او 30000 روپۍ تقریبا په 2 میاشتو کې مشتودانو سره کولای.
د اورګون یو بل معترض دکاندار آغا صاحب وایي دوی د مالی ورکولو ته تیار دي او دا د حکومت حق دی، خو په خارونو او ولسوالیو کې د دکاندارانو کاروبار او ګټه فرق کوي.
مالیات مشتبدار ورکوي د مالیات ورکولو حق دی، خو دا د خبرو دوه کنه چې د ولایت او د ولسوالۍ کې فرق دی. کله چې کوم 30000 یو بیش زرا دو بیش زرا درې بیش زرا 15000 لاس زرا شپږ زرا دا د خلکو په واسه نه دی. کله د خلکو په واسه نه وای نو دومره بندول ته ضرورت نه وکړي. د خلکو هغه بندوله د خلکو یې په دوکانونو نه خلاصې به ترڅو چې د خبره حل نشي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي د تیر جمهوریت پر مهال دکاندارانو او اصنافو څخه 1.5% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دوی ورڅخه یوازې 0.5% مالیه غواړي. د پکتیکا مصطفی مولوی عبدالوهاب عمری ویل
څو وخت موږ له چا سره بې غیر وصولي کار نه ده کړی او د چا چې کوم مالیه د ترغونه هم باسیت تضاف ورکړی. په دې باندې شپږ اوس یو چا کار کمزوری دی له هغو چې هم مالیه کمه اخیسته زیاته نه ده اخیستي.
د پکتیکا مصطفی زیاته کړه دی حاضر دی چې د اورګون د اصنافو له استازو او دکاندارانو سره په دې اړه کښېني او یو بل لوري ته د قانون په رڼا کې قناعت ورکړي. د یادونې وړ ده اورګون په پکتیکا کې تر مرکز خرنې وروسته دویم لوی بازار دی چې د دې ځای د نږدې ولسوالیو اوسیدونکي هم د توکو د اخیستلو لپاره ورځي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
وړاندې په خبرونه کې
د تیر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري. په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلې شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو
ته ګلابي د مرسل اوربل کی یخی زه دی وګم یم لونګ یم وطنه
دارګ لېو قصر سره مو آشنا کو
دوه پوره کې جوړ شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري
اروپا لا هم لبګیو ډکده په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دوه دی خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګی او څو اسونه سپرلې وړي
واخم کې جوړولې اوس مزه نه سره هغه مزه نه سره
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې لڅباندی یو کال را پدی خو د کتابونو د چاپ چاري ټکنی شوې دي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفات او ژباړې ډېر خبرې دي په کابل کې سروش کتاب پلورنځي یو لاغو مرکزونو څخه دي چې په لسکونو عنوان ژباړل شوی کتابونه په تیرو کلونو کې خبره کړې دي د دې کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرکوی چې اوس ژباړون کې لښ کتابونه ژباړي
د تیر یو کال کې څنګه چې کتاب چاپ پرې د لوي همدغه سي ویل ته هم ژباړ د دې خاطر خو به لیکوالانو ژباړون کو کتابونه ژباړل خبرندوی ټولنه بورته چاپول متاسفانه خبرندوی ټولنه چاپ غوښته خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي
ښه کم محدود ژباړل کیږي هغه هم د چاپ دي چاپ شغلې زیرک سیاتوي چې په خو به اکثره ژباړې د اروا په هني په برخه کې وي او د پانتونونو ساينسي ژباړل شوی کتابونه هم تقریبا ډیر چاپېدل خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوی دي هغه شعر دی
په مشخص زموږ کتابو کې کوم چاپ کړو شعر ژباړ نه وخت محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوی دي چې شعرونه وو پښتو شوی
د شیر په تړاو کرکتون کې په دې نظر دي چې ژباړه آسان نه ده د دوی په باور لوی شبي بل شبي ته د شیر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي آهنګ کلمات کلتوري ریشه د شیر د یو بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بل شبي ته سخت دی ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نوي نغښته شیر د ګرامر تابع هم نوي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجاد ولای شي پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري نو ژباړون کتاب کړی چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږډی راښنایي ولري چې دا مسله هم آسان نه ده د ژباړې ځین متخصصان چې څه ته ژباړه وای هغه له شعر سره سم سر نه خوري جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي سمبول بل مسله ده د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو
دا زنګل د چا دی را معلوم دی دهغه کلیوال دی له خبر نه دی ولاریم دهغه سنگل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی زما وروکي آس حیران دی چې ولار له کورو لري په دمنس کې د سنگل او یخ وهلی بهریم او د کال تیار مخام دی آس مهار ته جټکه ورکړی د مې پختی چیزت سکړم یو بل غک دی چې شمال او پسته واوره ور سره وړي ځنګل خکلې دی تیار دی او ژور دی سوالاړ په خپل ژمنه چې تر خوب مخ کې به ګرځم یو څو مایله چې تر خوب مخ کې به ګرځم یو څو مایله
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی نور سیمبولونه هم تت نه دي خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څښتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي د دغه سم مفاهیم او انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې لمنځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د په باور شعر دا دی چې څه ووایي او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېشي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلې دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخت دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور دپاره یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوتنوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي، او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازه پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی ده د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شاید دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د تغانه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زموږ سره نږدې جورجا کې دی. هغه بیخي وزن پرېښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقی و دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورته والی شته، فرزن د فارسی، پښتو، اردو، عربي
چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوې شاعر چې دی د ترجمې شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه د روحیت واخلي. څه خبرم چې دا تبس ور را سره ومني کنه، خو ما خپل د بيدل او د مولانا ځین شعرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا ځین شعرونه دي چې زما د ترجمې عنوان دغه دی، هاوس اف روینز، خرابات. نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو او بشه یعنی ځین بیتونه مې استکړې دي ترې استلم دي.
او 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 ډیر بیتونه مې استل دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه یې دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي، ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم، که نه و نو بیا به تېر شم.
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وژباړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته. څو بیته تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه په سړی ولې ترجمه.
اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په؟
خو نو هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي، هغه نو سمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي، بیخي خراب دي ترجمه، ځکه هغه یو کلتوري دغه ده، یو هغه د روحي مسله ده، د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی، خو دا د یو ریبلیون پکې شته،
یو بغاوت شته پکې،
بغاوت پکې شته. نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید، فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د رباعی ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهور ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده، ما لسته ده، او یعنی ختیم چې ډیر اثر دی، خو سره له دې روحیه بدله، روحیه یې شته، روحیه شته، خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وخته او غم مخره، دا خوشته پش خیام کی، خو د خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوې ده. څه خبرم چې دا سړی ویلی شي چې ربایي آسانه ده که نه ده، خو ربایي کې هم خو بیا قافیه شته، خو د غزل نه امکان لري چې آسانتره وي ځکه چې لنډ دی
او مضمون یې غالباً یو دی.
مضمون دی خو دا به سمه وي، ما پرې فکر نه وکړی.
له استاد جنید شریف څخه په مننې. د ژباړې له لارې کېدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي، اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک کیشي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو. په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یو خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر آزادي راډیوي ادبي مجله ته راستولی دی، له دوی مننه او شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، د وجود تابوت کې تنګ يم وطنه، غیرتيان د مامله پر مامله کړی، زه ملت یم زه تر جنگ یم وطنه، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، زه یې خور یم زه بې ننګ یم وطنه، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، ما ویل زه دې په بیرخ کی کلمه یم، مسلمان گاون نړنګ یم وطنه، زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه، هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطنه، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، زه دې مسته پیاله بنګ یم وطنه، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې ایښی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې ایښی، زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
احمد شیبریان په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالي کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1700 څخه تر 1550 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزه کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه، او دا چې د بخید نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنه ده چې د جوړ کې یو څه او هتاه وکړي، د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنه ده چې دا جوړ کې نور ولایتو کې اکثر د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه ده چې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دمرم ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یا نور خراب شوی نه ده، په دغه وضعیت باندې زه اوس خلک دومره خلکو ساتلې، نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوي ان شاء الله کار په وکړ. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونو کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه منه څلور منه وړه به راوړه، دلته به پتیرې پخولې، ارغستلې به پخول، وریجې به پخولې، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شیان بیخي نشته، د زیارت رنګ نور کړه، فقط هم د خلک به تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتل خلک وروتل مریضون وروتل دلته به کور د تیور کبیر ته وسه غاشون میخینس.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې پوتی ردول سيزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیموئل
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تلوګر تاریخي آبادې دغه شي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټولې ثبت کړي، راجستر کړي، او امید ان شاء الله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي آبادې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبادې هم څنګه چې دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک کې د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دو پوری کې جوړ شوی دا تخونی او دو سالونه لري تکاوی لري، او لومړی پور کې بیا دو خونی او یو سالون ده، په دویم پور کې یو ښه سالون او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص سامانونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دو پوریزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، د زړه ودانۍ کې بیا داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1915 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دغه معنی د شفا ښکلا عجیبه بولی وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د پښه معنی تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر معنی هم جوړې شوې. دا معنی د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بت لارې لري. البته ګلونه خو بس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر، او رښتیا هم چې ښایسته دي دواړه ودانۍ، او موقعیت یې هم د ارګ د باغ په منځ کې دی، شاوخوا یې باغ ده، دی خواته د ارګ کلا ده. نو د دې اسنکار د دې ودانۍ د نور محمد صدیقي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و. او کله چې دی افزلامین دفتر تجبیق ونی ته ولې تجبیق مانی ته ولې دوسو د بیا د کار وزن دی بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو دا معنی دی ډاکټر نجیب الله په وخت کې دی ته د جمهور رئیس په نظامی چارو کې جمهور رئیس مرستیال او جنرال رفی دیغه دفتر وو او نصر کومندانی اعلی غونډې هم دلته جوړېدلې او دغه معنی بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شو ډېر زیانې ولیدو ډېره خرابه شوه د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه هغه دا یوه کیسه وکړه وای په یو وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قوماندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه او وای اشپزخانه په ګراج کې وه له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو نو یوه نیمه بجه وه وای موږ ډېره ښه ډوډۍ تیاره کړې وه ډوډۍ وخت وو چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو نو یو راکټ وای راغی مستقیم دی بهانجین رباني موټر باندې ولګېد زریدار موټر هغه خراب کړ او ډوډۍ اشه وای پات شو دی وتښتېدل او پیغور زما یې دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه او راکټونه ډېر باندې ولګېد چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو دومونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو خو اطلاع یې لرله او کله چې دې غونډه مهم وخت ته ورسېده ډوډۍ وخت دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله دا معنی بیا د حمید کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رانکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړی وه د دې په هڅو باندې جوړه شول دا ډېره لایقه میرمن وه انجینر وه او دا معنی یې ډېرې ښې وساتلې او یو خو بلده وه پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې دلته دا تقریبا داسې یو مېلمستون شکل یې درلود کله به چې بهرني رئیس جمهوران پاچاهان او صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله زیاتره به دلته اوسېدل یعنې یو ډول مېلمستون به و مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ پخوانی صدراعظم یو مېرمن یې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمن او داسې ډیر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي یعنی شپې تېرې کړي دي څوک چې ډېر وخت پاره
د اسپګې نن سبا په غنو اروپای شهرونو کې دا وایدو یو سرچینه ده په ځانګړي ډول په هغو شهرونو کې چې لرغونی دي د اسپ بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي بګیوان ځانګړي جامې اغوستي وي ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي ځینې نارینه چلوي په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي په اروپای شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده پر مختلفو شکلونو د دوو ټیرونو بګۍ دي بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي د اتلسمې میلادي پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پېړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د اصل فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي دا موضوع په 1998
1998 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شو، خو حل لار ورته پیدا نشوه. البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو اسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کې دوه شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتک پر مهال ورڅخه کار اخلي. اتسلوی کلن نیاز محمد چې له دیرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت دیگه داشت ولی که یک شو دیگه برای من گودی داره قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و او ناوی به پکې وړل کېده او د خر ډیره خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډیر لږ شمیر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را پدې خو د امام صاحب بازار څخه تر روزي پورې د اس بګۍ چلوي وای په خو به خلکو د زمو ناوې د لیک لپاره اس بګۍ کاروله.
اوروس مورس ور مګرین څنګه کورې مجور ودی
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ وانی کومه یو لایي کوټه تورسه پورې نه جوړ کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولې، اوس مزه نشته، دغه ښه مزې نشته. د
امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغال ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ را تګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د اس بګۍ میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.